بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د نړیوال بانک د لوی مرستې په اړه راپور واورئ. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي له روسیې او سعودي عربستان سره د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د دوهې د موافقې له مخې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې ستونزې په یو ګردي میز کې وڅېړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتي جلال زئی چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر ازادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناټو عمومي منشي سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. او د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نړیواله کچه د کورونا وایروس پر ضد پر مبارزې خبري وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو تخنیکی ټیمونه به نن هم د بندیانو د ازادۍ پر څرنګوالي خبري کوي. د امنیت شورا وایاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د دواړو خواوو تخنیکی ټیمونو خبري کړې دي او بحثونه یې ګټور و. جاوید فیصل ویلي دي چې پر دې موافقه سوي چې نن هم دا بحثونه دوام وکړي. هغه ویلي کله چې دا بحثونه پای ته ورسیږي وروسته به بیا د بندیانو د خوشي کولو پروسه مختزي. پروندا سی راپورونه خبره سول چې یو شمیر بندیان یا خوشی شوې دي یا د خوشی کېدو کار نهایی سوې دی، خو جاوید فیصل دا خبر رد کړ. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په کابل کې دی او د هغوی د لشتر لږه سلو بندیانو پر خوشی کولو خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي یانس سولتنبرګ پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو مشروط کار دی او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. د ناټو عمومي منشي یانس سولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ویډیویي غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او د افغانستان پر وضعیت یې خبرې وکړې. هغه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریال د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناټو باید دا خبر یقیني کړي چې امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. د ناټو تړون دا مکرراً واضح کړی دی چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو کمول یو مشروط کار دی. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې به تر دوبې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راکم کړي. اوس په افغانستان کې ناټو 14000 عسکر لري. په بغلان کې په کورونا وایروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته و مثبته پیښه ثبت شوې وه. په افغانستان کې پرون په کورونا وایروس د 9 مثبتو مواردو راپور ورکړ شو او په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 233 ورسره لوړ شو. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس تر اوسه 5 تنه د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او د کورونا وایروس پر ضد د څو اړخیزي مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا وایروس سره د مبارزې داسې پریکړه لیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. په پریکړه لیک کې د سازمان له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتنه شوې چې له کورونا وایروس سره د عمومي مبارزې لپاره چاري تنظیم کړي او د رهبری مسؤلیت یې واخلي. د پریکړه لیک متن د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې او غانا لخوا جوړ شوی و. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان مړ شوي وو. کورونا ویروس د کووید 19 په نوم وژونکي ناروغي پیدا کوي. د جانز هاپکنز څېړونکي وایي چې په دې ویروس د اخته وګړو رښتینی رقم شایي زیات وي، ځکه په ډېرو هیوادونو کې د ثبت او راپور ورکولو طریقې بیلې دي. په ځینې کسانو کې علائم کمزوري وي نو شایي ثبت نه سي، او په ځینې مواردو کې ممکنه ده چې ډېر خلک ټیسټ یا ازمویل سوي نه وي. په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په دې ویروس اخته دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر پرون ورځې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,440,000 زیات و، او په ایتالیا کې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات وګړي مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې نړیوال بانک او نور مرستندویانو د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د لویو مالی مرستو ژمنه کړې. د خوړو نړیوال سازمان بیا له بېوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د دې سازمان له یو چارواکي سره خبرې لرو.
خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتني ډول ورکول کېږي، غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي.
بلخو د افغانستان یو شمیر ښارونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې محدودیتونه وضع شوي. همداراز وابهوري چې د خوست پانګوال او سوداګر له حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونو فرصتونه برابر کړي.
دولت هم باید پانګوالو ته چې دوی عملا سرمایه ګذاري کوي ځمکه ورکړي تر څو چې زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یو بحث کې څېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره 100,000,000 ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړي. د بانک نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمه ښودلې چې دا مرستې به د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د افغانستان روغتیایي خدمات پیاوړي کړي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي چې دا مرستې به تر ډیره پر وقایوي او همداراز د درملنې پر برخو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي، نړیوال بانک تازه له افغانستان سره په دې برخه کې د 100,000,000 ډالرو بیړنیو مرستو اعلان وکړ. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه مرستې به د روغتیا پالانو، ډاکټرانو، روغتونونو او لابراتوارونو په برخه کې اوبه لګول سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر له دغو مرستو هرکلی کوي او وایي چې په ډیر ښه او حساس پړاو کې سوي دي.
د نړیوال بانک اضطراری مرستې چې 100,000,000 ډالر دي د کرونا مبارزې په خاطر د افغانستان سره به کومک شي، د ډېر یو ښه ګام ده چې په ډېره مهمه مرحله کې د افغانستان سره دا مرسته کېږي، چې دا مرسته به په وقایوي او طلبي اقداماتو باندې مصرفېږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کرونا ویروس سره.
ښاغلی معیار زیاتوي چې په ټول هېواد کې د کرونا وایرس پیښې 233 ته رسېدلې چې تر اوسه له دې ناروغۍ شپږ کسان مړه سوي. د کرونا وایرس مثبتې پیښې کابل، فراه، سمنګان، لوګر، بلخ، زابل، غزنی، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې ثبت سوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په هرات، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره له کرونا وایروس سره د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کړی و. تیره ورځ د چین په طبي وسایلو بار یوه الوتکه کابل ته راورسېده چې افغان حکومت یې دغه مرستې تسلیم کړې. په دې مرستو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لومړني توکي شامل دي. د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر له 1 میلیون تنو څخه واوښت.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک له افغانستان سره 1 میلیون ډالره مرسته تصویب کړې ده څو له کرونا وایروس سره د مبارزې پر هڅو یې ولګوي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحیدالله امینی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدي پیسې او د شابون وبخې د صابون په شان د کرونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکول کیږي. ښاغلی امینی له اسمت څاروان سره د مرکې په پایل کې په دې اړه وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرستې همدا اوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه کوم مرسته چې په میاشتنی ډول بخ کې تر سره کړي د WHO پریکړه کړې ده چې دا مرسته د 2 میاشتو مرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنۍ ته چاړمنې دی ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوي وشي او په دې توګه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوي وي. دغه راز دغه مرسته کولای شي چې له کورنۍ سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له حکومې روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کوي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه، د لاس مینځلو مایع، صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکار کوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو ځلې او په څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼې ګوڼې پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسو مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوس پورې په ټول افغانستان کې WHO 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د WHO خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتني ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرسته اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WHO په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نادولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي دبلیو ایف پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې تر څنګ دبلیو ایف پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زموږ هیوادوال ویني چې د دبلیو ایف پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555544 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یادونه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا غنه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا د دوی وړاندیز باید اسناد پر بنسټ باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د اما اړیکو مشر وحید الله امینی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ټولنې هم له افغانانو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مسائل هم لرو. خدای شپه ورزو یو نړیوال مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو د نوې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی دی. ښاغلی ترامپ وایي د تیلو د بیو د ناڅاپي ټیټېدو د مخنیوي پر موضوع هم له دواړو هیوادونو سره موافقه شوې ده. د تیلو بیې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خورا زیاتې رالویدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې پرون پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو په دې اړه جزئیات نشته چې د تیلو د تولید کمول او د هغو د بایو د سخت ټیټېدو مخنیوي به څومره نتیجه ورکړي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي، زه تمه او هیله لرم چې دوی به د اټکل له مخې د تیلو تولید 10 میلیون بیراله یا تر دې هم زیات کم کړي. که داسې وسي دا به د تیلو او ګازو صنعت ته ستر کار وي. ولسمشر ترامپ ویلي روسیا او سعودي عربستان شایي د تیلو تولید د ورځې له 10 تر 15 میلیون بیرلو کم کړي چې د نړۍ د تیلو د عرضې له 10 تر 15% برخه جوړوي. دغه اندازې ته د تیلو کمول به د اوپک یا د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان او د هغه له شریکانو پرته د نورو هیوادونو شراکت ته هم اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې سعودي عربستان او روسیې ته کوم امتیاز نه دی منلی، ځکه چې امریکا هم د تیلو د داخلي تولیداتو پر کمولو موافقه کړې ده. په اصل کې چې کورونا وایرس د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شوی، روسیې او سعودي عربستان د تیرې میاشتې په لومړیو کې د تیلو پر تولید په موافقه کې تر پاتې راتلو وروسته د نظر اختلاف درلود. کورونا وایرس وضعیت هغه وخت لا بهتره کړ چې اقتصادي فعالیت په ټاپه ودراوه او د تیلو بیې یې خورا ټیټې کړې. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن جمعه وویل مسکو د تیلو د تولید د زیاتولو پلان نه لري او تیار دی د بازارونو د ثبات په خاطر د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپک او نورو تولیدونکو سره همکاري وکړي. سعودي عربستان د اوپک سازمان د غړو او نورو هیوادونو چې د سازمان غړیتوب نه لري د بیړنې غونډې غوښتنه کړې ده چې هدف یې د تیلو د بازارونو د باثباته کولو لپاره پر یو منصفانه موافقه سلا کېدل شول سوي دي. بلخوا په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د تیلو د صنعت له اجرایه مشرانو سره وګوري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس به هم ورزو د راپورونو دوام ته. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان ځینې ښارونه قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه وضع شوي. د هڅو کې یوې خواته د کورونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې، له بلې خوا د هغو مزدورکارو او کارګرو ژوند هم ستونزمن کړی دی چې ورځنی مزد اخلي. د احمد شیبر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان دولو شهرونه کابل او هرات د کورونا لپاره قرنطین شوي دي او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به یې کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلی دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو شهرونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم شهرونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې شهرونو کې د کابل او هرات په څېر بشپړ خلک نه دي قرنطین شوي. قرنطین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
معلم رحمت الله ده د دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده، خیر الله تجارانه نه دغه خواهش ده، خیر الله موږ سره مرسته وکړي. موږ د کار د کسب نه یو توبخان مالولی د کار نه یو، فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې. هغه کار نه را باندې ودراو
ورځ یاره ته باندې صاف صدا غوښتنه کوو چې په کورو کې وړه لاله لرو د خدای په ریاض یو کومات د کاریګر خلک د کار ولوېدلو دا د کورونا د مرض د احساس
د کندهار څخه خبره کوم. دا د کندهار چارواکي چې د دوکانو له تللو د خدای به د باندې وارو په نظر ما ساره چې ما ساده کور ډول
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارالانشا مسؤل احسان طاهری وای چې د هغو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جهاد ماز رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا له امله تروسه لډیر ځپل شوی ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستې پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیایي مواد استول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه،
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه، لس زره کسان د تاجرانو لخه او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرسته او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپیژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نمونه په ښاروالیو کې ثبت نه دي چې دوی ریړۍ چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. په خوست کې سوداګر او پانګوال افغان حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور له پانګونو سره به ګڼو خلکو ته دایمي کارونه پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. سوداګرو او پانګوالو دا څرګندونې پرون ناوخته په لومړي ځل په خوست کې د وړو د تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستو پر مهال وکړې. تفصیل یې نجیب الله الوخیل اوروي.
د اوړو د تولید دیوی فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادۍ راډیو ته وویل کچیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډیر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملی سوداګر حاجی شاباس خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسته ان شاء الله چې میزو او وارداتي منده په صدراتي ووري ملکه څنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نګر کوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېرې دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي زموږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورورو په پخو دريږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 ټنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به یې ظرفیت د ورځې 40 ټنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنم د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په سټنډرډ وزن او کیفیت خار ترزه کیږي. د یاد فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنه څومره د ویانې بهر نه راځي کنه کدا موږ خپل دلته د ملک جوړ کړو د ملک خلق د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل درې کنا دغه پیسې چې دمونه به هاته زی هغه به ترزی
بندوري ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حریم فدایی وایي
دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وی خلکو ته په کار مندنه او همدارنګه دی اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دی. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دی او که په بیرون کې دی غوښتنه دا ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دی پانګونه وکړي. موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکې وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
یو ځل بیا د کورونا موضوع. کورونا وایرس ټوله نړۍ د 21مې پیړۍ له تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ کړې ده، خو په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روښانه او چټکې لارښوونې هم نشته. یو شمېر هیوادونه د دې ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې څنګه تر نورو زیات بریالي وو؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل.
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې پکښې ثبت شوې. په داسې حال کې چې دې هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا ویروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی. مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل. د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکوونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هر ورځ د 1500 خلکو معاینات کول. دغه هیواد د 2015 کال د مرس ناروغۍ له تجربې زده کړه وکړه. د دې تر څنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژۍ تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولای شي. خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو، بانکي کارتونو او تلیفونو د معلوماتو له مخې خلک پیژند دل چې باید څوک ټیسټ سي د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندیشنو لامل سو. په لومړیو کې په جرمني کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر ډیر و. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې جرمني د اپریل تر لومړۍ نیټې تر 1000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې. له دې سره جرمني په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکی 5م هیواد سو. په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 710 کسان مړ شول، خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې دا پیښې 1% کېږي چې په نسبي توګه کمې دي. د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی. د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کېږي، خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانیستلو بندیز. ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 1,015,000 کسان په دغه ویروس اخته سول او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه سول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا ویروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار سو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوې وې او 11 ښارونه وتړل سول، خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو یې وغوښتل چې ټولنیز واټن مراعت کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو.
ومورېدل چې د نړۍ هیوادونه څنګه د کورونا وایروس د سرایت مخه نیسي او له کومو طریقو کار اخلي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشي کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یوه بحث کې څیړو، خو له هغه مخکې فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر آزادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. په بغلان کې په کورونا ویروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلانه په راپور کې وویل چې پرون هم هلته یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او د کورونا ویروس پر ضد د څو اړخیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا ویروس سره د مبارزې داسې پریکړه لیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنجشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې به په یو آزاد بحث کې چې له کارپوهانو سره مو تنظیم کړی دی، د بندیانو د طالب بندیانو د خوشي کولو پر وړاندې پرتې ستونزې او بین الافغاني خبرې له کارپوهانو سره په مرکه کې څیړو.
لومړی تماس مستقیم دا خپله ډېره مهمه ده، دا چې د پایله به ټولې دا مربوط د دواړو جانبو ارادې پورې.
د دې بحث د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. اوس هم ګورو چې تاسو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو مسایلو په اړه، مخصوصا د کرونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې، خپل نظریات د اس ام اس په 1313 شمیره راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راسته ولیدي.
د کندهار له میوند ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال وایي چې په دې ولایت کې د هرات ولایت نه 20 کسان راغلي دي، خو هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې. افغان حکومت باید د خلکو تګ راتګ ته جدي پاملرنه وکړي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې که قرنطین عملي نشي نو کرونا وایرس به زیات افغانان وځپي. د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، د افغانستان د روغتیا وزارت باید د کرونا د ناروغانو درملنه په مکتبونو او پوهنتونونو کې وکړي، ځکه چې دلته روغتونونه کم دي. عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکي لټول هیوادوالو څخه غواړم چې د عامه روغتیا وزارت لارښوونې په پام کې ونیسي او هغو ته لومړیتوب ورکړي. جعفری لیکي که سخت قرنطین شروع شي نو غریب خلک به خوران به د خوراکي موادو توکي نه لري. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ نه لیکي کورونا مسلمان او غیر مسلمان نه پیژني، طالب بندیان باید آزاد شي. او محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول نه دي چمتو شوي او هر وخت په یوه او بله پلمه د سولې خبرې درولې دي او په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی. قدر من اوریدونکو، او اوس هم رحمت الله افغان ته بلنه ورکوم چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه ځنګړی بحث تاسو ته وړاندې کړي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده ترڅو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره په بحث کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاس وایم. نذیر احمد ذکرته وه چې دغه د طالبانو د پلاوي راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې مورې تعویل سو چې موږ همیشه په همدې ټینګار کړی و چې بین الافغاني خبرې یا هغه خبرې چې د افغانانو ترمنځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی راتګ زه یو نیک اقدام ګڼم، ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې دا تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري، خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې د دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کوم اخلاص حکومت ته وو هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت دې ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسې لاره مانی چې بېرته بیا خدای نه کړه یو بل مشکل ترې ایجاد نه شي.
رنجبر صاحب تاسو تم ښه راغلاست وایي. دا کرته وایي چې د طالبانو پلاوی چې راغلی ده څومره صلاحیت لري؟ افغان حکومت به هغه هوکړې له مخې چې په قطر کې یا دوحې کې شوې دي د په اساس باندې به دغه بندیان خوشي کړي؟ څومره بندیان به خوشي کېږي؟
ډېره مننه. خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس ده، لومړی اړیکه ده مستقیم، دا خپل ډیره مهمه ده. دا چې د پایلې به تورنوي دا نو ارادي پورې مربوط ده، د دواړو جانبو ارادي پورې چې څومره دوی کوی شي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي، غور وکړي چې غاړه بد نه شي هم د طالبانو هم د منګه. دا خو یو عادي موضوع نه ده، پنځه زرو زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مطرح شوی ده په اوکرایلی کې چې ښاغلي خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره، او هغه په دې کې د دولت طرف کې شریک نه و، بلې دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع دې لپاره چې دا خو د خلیزاد په واک کې دا زندانیان نه دي، دولت په واک کې ولې غل خاطر و دغه حیات راغلی دی چې د موږ له دولت سره دغه موضوع کې لک غور او دقت وکړي او دا موضوع یک طرفه شي. د دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعا چې دا هیڅوک زنداني نه وي، مګر خپله حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب بیا هغه وروسته بحث ته بیا راځو. احمدزه صاحب قدر ته وویل چې دا ترکیب کې طالبانو لومړی پلو اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان دغه پلاوی کابل ته لیږي، بیا وروسته 10 کسان و چې موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي. دلته څه ستونزه موجوده و چې د طالبانو دغه پلاوی د شمیره کم سي؟
په دې کې دا خو د طالبانو خپل ستونزه ده او ځکه موږ مداخله نه کوو، هغه د دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، 15 راځي، 40 راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو او د موږ لپاره چې دوی صرف نماینده په کار و هغه د 3 نفر راغلي دي او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري، نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، دوی نه ممکنه ده چې دوی هم باید موږ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه هیئت څومره بصلاحیت ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویلي وو چې باید هغه لیست چې موږ ورکړی د لیست مطابقت کې خلک خلاصي، نو د دغه په موقع باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي. نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته چې په هغې کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت راتګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید توجه وشي. مثلا که موږ د سولې او د مذاکراتو که خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیانو مسله یوه جزئي مسله ده او د مذاکراتو یو اړخ ده، ولې ډېر مهم اړخ ده. په دې معنا باندې چې دواړه اړخونه، هم افغان حکومت هم طالبان، باید تواداره تر څو د بین المللي مذاکراتو په چوکاټ کې خپلې مسلې حل کړي او د دې مذاکراتو لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشی کول یو زمینه جوړول شي. یو مسله دغه مسله دا ده چې ښه خبر ده چې طالبان راشي او لنګ دي د خپلو زندانیانو، د خپلو هغو بندیانو چې غواړي دوی خوشی کړي او د افغان حکومت سره د حد اقل یو تفاهم جبه ایجاد کاندي، یو مشترکه نقطه ایجاد کاندي. د دې خبرې د پیدا کېدو لپاره درست دا ډېره مهمه خبره ده. طالبان اطمینان وکړي چې افغان حکومت ته چې دغه جنګیالي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګه د خشونت منبع نه ګرځي، په عین زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرایم نه ترسره کوي، نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کننده همدارنګه هغه څوک چې باید د ضمانت ورته ورکړي طالبان کېدل شي او دغه هیئت کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین ورکړي تر څو د دې بندیانو د خوشی کولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب، د طالبانو زیات بین زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې دي، داسې ویل کېږي چې شمېر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي، په بیلابیلو جرمونو محکمې دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په 10 کاله بند، 10 کاله بند. په لومړي سر کې له تخنیکي پلوه کوم بندیان د خلاصون حق لري؟
ګوري، اول خو دغه موضوع باید حقوقي پلوه داسې تحلیل او پېکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندي سوي دي، لامل د بندیتوب چې و، چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول د افراد چې بندي سوي اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایي اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوی دی چې پولیس دی نیولې دي یا امنیتي ملي نیولې دي، جرم کشف سوی دی، ترنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمه کې، محکمه حکم صادر کړی، بازي 2 کاله، بازي 3 کاله، بازي عمری بندیان دي، بازو باندې دي اعدام حکم صادر شوی دی، یعنی دوی مرتکب دي جرم شوی دی په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي کې وژل شوی دی، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډیر دي. د دې خاطر واقعا د دوی په خدمت کې غور کول دقیق هغه ارزیابي دي، کار کول دا ډېر مهمه موضوع ده. دا چې زموږ حکومت په دې موافقت ونه کړي چې یواري په لس ورځو کې 5000 زندانیا خوشی کی، هم دوی دا صلاحیت نه درلوده. اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د موږ نافذه قوانین چې هغه کوټ اجازه ده، نو دوی نسو کولی چې لغنه بهر کوم عمل وکړي. هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءاتو چې خلکو ته د منلو وړ نه و. دلته خو ډېرې کورنۍ په ناورین ناست دي په دې قسمت کې. خپله د موږ په اسلامي فقه په قوانینو کې، شریعت کې هم هېڅ وخت عقلات څوک اختیار دې نه لري چې وبخښي چاته. او زه نه وایم چې زندانیان آزاد دي، سل په سلو کې باید موږ دا لړۍ داسې قانوني مخکې بوزو چې د دواړو طرفونو زندانیان خوشي، مګر حتما باید هغه افراد، اشخاص، ملت ولست افغانستان دیو بخی این حق العب باید حتما به نظر که اونی ورسی لمده لپاره دلتا دقا بهیر لک لانجمن دی او بده که باید غور روسی طالبان هم خود را غاله بندنه که خدای او رسول او آخرت دولت افغانستان هم بده قسمت که باید جدی کتنه و که او دقا لره باید دیر قانونمند پر مخ لاره سی اما قصی چه زمان گوکومت ویلی دی چه دوی باید وقفهی خصوصی او په ارتباط د دې باید طالبان هم بعضی ژمنی ورکی کنه خو 15000 کس چې خوشی کیږي د خپل یو اردو ده یا وصولو یا فرقه ده کل اردو ده او دا که باید جنگ ده گرونه تزی عملا منگوینو شده وزن ادامه لدی بال توافق نامی هم اور کم سوی نده اور یاد سوی ده دغه مسائل باید ټول په نظر کې ونیول
شي. مننه احمد صاحب. د رنجبر صاحب خبره تاسو واورېدلې. افغان حکومت هم له دې نه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصیږي ویرشته چې د جبهه لومړی لیکو ته ورسي. دلته به څه کول پکار دي؟ دغه کسان چې خلاصیږي باید څه وکړي؟ د خپل زندانیان څه وکړي؟ او دغه تخنیکي ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړي تر څو پورې چې دوی بیرته د جبهه لیکو ته ولاړ نه؟ واقعا
دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت چې هغه بندیان خلاصي یوی بیرته باید په مغه جرمونو باندې بیا ملوث نسی او یو تضمین منځ کې وی یو تعهد منځ کې وی نو کوشش هم دغه د غایت سره غلی د سره بم دغه خبرې کیږي دوی سره به د ملت او د حکومت خبرې شریکيږي چې دغه بندیان خوشی کیږي بیا خپل نکړه جنگي ډلو کې یا بیرته سلا پلاس کې وانسلی نو دې لپاره له احتیاط نه کار پکارو اوس بعض مسایلو باندې خبرې سوي دي هغه ویره تشویش دي ملت او د حکومت او هم له خارجانو سره شریک شوی وو بېره کې خلیلزاد صاحب راغلی وي غسلم د مدرسې وي اوس هم دوی په خپل باندې دا کوم حیات سره راغلی دي سره هم دا خبرې مطرح کیږي نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کې تر څو پرې د خلاصي کې بیرته بیا ملت او حکومت ته کوم تشویش نه وي یا خپل نه کده یو بل مشکل دې نه ایجاد نشي نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګېدم دغه موضوعاتو او د بندیانو خلاصون کې هم ملت غوښتنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاصي او په خپل شرایطو سره او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده او د حکومت ته په مطابقت کې.
سادات صاحب، دغه کوم هیئت چې راغلی ده د سره صلیب کمیټې په منځګړیتوب راغلی ده، کیدای سي تخنیکی برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم وي، دلته ضمانت اخیستل څومره لازمي دي؟ یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساري، څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل سي په دې برخه کې؟
ضمانت خبر چې کیږي دا په دې چوکاټ کې د ترسره شوو د مقابل لوري چې ده او د دې دا درسته خبر د طالبان دی او د طالبان رهبری به ضمانت ورکړي، اما دغه پلاوه چې اوس راغلی ده کامله معنا باندې باید د طالبانو د خطر د دفتر دره سره ځان سره ولري او دا ځان سره به راوړي.
اجبار صاحب، دغه پوښتنه کله تاسو نه وکړو، دلته خو نړیوالو په منځګړیتوب په ځانګړي توګه د سرو صلیب په منځګړیتوب باندې دغه پلاوی راغلی ده، کېدای سي ځینې بهرنیان په ځانګړي توګه امریکایان هم په دغه تخنیکی ټیم کې موجود وي، دلته د بهرنیان تضمین اخیستای شي طالبان او که تضمین واخیستل شي څومره به ګټوري؟
نو په کومه تضمین خو ضرور ده چې واخیستل شي، مګر سره صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري، هغوی فقط دغه سهولتونه منځته راوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټوله نړۍ کې سرته رسېږي، په ډېرو ملکونو کې چې جنګ ده، دغه یعنې مګر تضمین دوی نشي ورکولی، نه دا صلاحیت سره صلیب لري دي هغوی کار ده نه ده دغه مسایلو کې مداخله وکړي. دلته باید زمونږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت د افغانستان ته، زه په دې عقیده یم کوم شیخ ښاغلی خلیلزاد هلته توافق نامه امضا کوي او زمونږ له نامه نه 15000 منی چې 15000 زندانیان خوشي شي اوس دا رقم وکړي، دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي، خلیلزاد صاحب باید ورکړي چې دوی بیا بیرته د جنګ هغه ته ډګر ته نه وځي. سره له دې چې زه په دې متفق یم چې دا قطعي عملي هم نه ده، که ضمانت هم ورکړي امریکایي لوری یا کوم بل ملک د طالبان په منځ کې دوی هغه چې میانځي شي ووایي چې موږ دغه ضمانت کوو چې طالبان دا کار ونکړي، اخلاقي نظانت دوی هم دا ومني، مګر په عمل کې بیا دا څوک نشته چې ولې څوک راغی ډګر د جنګ ته څوک رانغی. هغه وخت ثابتېږي چې دوی ژوندي ونیول شي او ثابته شي چې دوی دلته په زندان کې پراته وو، لکه څنګه چې کرزي صاحب هم هغه د 15000 شپږ زره زندانیان بګرام له زندان خوش کړل او اکثریت یو غیبی ته د غرد جنگ ته راغله او ریونی ول شو او دې خپل اعتراف وکړ چې دی الته بندیان او ثابت شول. دا په دې قسمت کې هم امکان دې نشته چې دا بیا کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ شو چا چیرې وکړو خصوصا د موږ په شرایطو کې. دا یو اخلاقي مجبوریت دی. امدار قیس طالبانو همیشه دا هوډ کړی دی چې موږ په خپل خبرو ولاړ یاستو. موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې رښتیا هم دوی بیا دغه امانت ساتي او خپله غاړه نه بندوي. مګر عمل کې به چې وشي ما وړاندې وویل شته ممکنه نه ده چې موږ د دې تعقیب وکړو د دېیانو د خوش کېدو.
استاد صاحب، که چیرې دغه پروسه په دیارلۍ پیل سوله او ترسره سوله، څومره بین الافغاني خبرو ته مخامه خبرو ته لاره هوارولی سي؟
په ټوله کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د زندانیانو مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریفېدلی شي. که چېرته افغان حکومت وکولی شول د طالبانو سره د تخنیکي ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي یا بالاخره د زندانیانو د خوشې کولو مسله شروع شي، اما په مقابل کې د خشونت کمبالو د جګړې کمالی او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولس ته وسخ ښکاره کړي چې دوی هم سولې ته ژمن دي. نو زه باور لرم چې دا یو لوی لاسرونه کېدلی شي بالاخره یو مهم پړاو ته منځ ننوځو. ولې مهمه مسله دا ده چې محکمه اشاره وکړه او د خبرې قطع شوې چې د زندانیانو مسله یوازې طالبان باید پرې فوکس ونه کړي چې ټوله مسله راواخلي او ټوله مسله طالبان د فقط د 5000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره د دې پورې وتړي. ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې د پړاو یو اړخ دی، یو فریق دی، دا یو جز دی، نه کل دی. کل کې سوله ده د سولې څخه وروسته مسلې دي، د آینده حکومت مسله ده، د آینده نظام مسله ده، د انتخاباتو اصول دي، په عین زمان کې بشري حقوق دي، په عین زمان کې دلته پوست پیس بیل په نوم باندې موږ بل پړاو ته ننوځو، یعنې د سولې څخه وروسته مسله ته ننوځو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهمې دي. پنځه شپږ مهم اساسات دي چې هغه باندې رفتنه کېږي. زندانیان یو اړخ کېدلی شي که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د اوسني امپلس په استفاده باندې د اوسني د اوسني وخت په استفاده باندې فقط د زندانیانو په خوشي کولو باندې فوکس کوي، زه فکر کوم دا اندکې مشکلات زیږولی شي. دا مشکلات موږ تاسو نه مرغه چې به مخسوبه شي.
احمد صاحب، افغان حکومت چمتو سو چې طالب بندیان خوشي کی؟ ممکن د طالبانو سره هم د افغان حکومت ځینې بندیانی طالبانو ته وسه کول پکار دي؟
نو ما پاند کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسې دوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا او دغه د اقدام وکړ. خو جانب مقابل د مونږ هیله دا ده چې دوی بین الافغاني خبرو ته آماده سي، راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کړي. هر څومره چې دغه سلسله دوی په خارجي هیوادونو یا په نورو هغه کې کېږي یعنې یو درد سر پیدا کوي او زما په آن باندې باغه واقع سولې ته موږ نه رسېږو. نو دوی عالمان هم دي، افغانان هم دي، هیله مو دا تر کېږي چې دغه د موخو خپل صادقانه اقدام وکړه، هغه د بندیانو خلاصون، د سولې په مورد باندې هر ځای چې دوی ښودلی ده هلته موږ ورغلي یو، خبرو ته حاضر شوي یو. نو اوس خبره دوی پورې مربوط کېږي چې دوی باید د نور بین الافغاني خبرو ته لاره واره کی او دغه وینه تو یو نو ته د خاتمې لاره پیدا کی. اوس د ملت هم داخله دا او بل خصوص په داسې شرایطو کې اوس د سولې خبرې روانې دي. تاسو وګورئ په کفري نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خوا ته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره یې ورکړی ده، هغه یو رقم ته مرض د دې کې مقابل کې ټول سره یو سوي دي. نو دغه نه باید موږ تاسو د نورو نړۍ نه عبرت واخلو، موږ افغانان یو یا مسلمانان یو، باید راسي خپلو کینی او د خبرو لارې نه دغه ټول مشکل سره حل.
رجمر سب، طالبان وای دغه کابل ته چې کوم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده، کله واضح سی اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی، څه کوم کارونه به کی په تخنیکی برخه کې؟
نو تخنیکی ته څنګه چې نوم یې واضح ده، البته دا لیست یې ګوري او لیست سره مطابقت ورکړي. دا زندانیان چې خوشي کیږي چې هغه هغه د لیست کې ورکړي دي که نه ورکړي، ولې چې خو مشخص افراد په ګوته کړي دي او خلجات صاحب ورسره منلي دي چې دا خلک باید خوشي شي. نو دوی هغه مطابقت ورکړي دي، که پېژنګلوي ښیي چې خلکو چې دا مندات یې نه دي یا بالغه خود، یعنې دوی کوم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای. تخنیکي معنا دا ده چې په قانوني حقوقي پلوه نورو موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای، فقط همدغه تخنیکي موضوع اړخ یې دوی نظارت لاندې نیسي او ګوري چې دا واقعیت لري نه لري. ممکن دوی دغه هغه پیشنهادونه ولري چې دغه اوله چې تاسو یو سل شل نفره خوشي کوئ، یا یو سل پنځوس نفره، یا یو زر پنځه سوه چې دوی شمېرې دي خوشي کوئ چې هر ورځ ممکن سل نفره خوشي کوي، یا یو سل پنځوس نفره. تاسو اوله دغه خوشي کوئ، ممکن دا پافشاري وکړي، خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا اوله خوشي کوي بیا په تنور خوشي کوي. مګر بیا هم زه دا وایم تکرارول چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه، دغه لړۍ د خوشي کولو د زندانیانو چې په ټولو ملکونو کې په مذاکراتو کې دا آخره موضوع وي، کاملا آخره موضوع وي. کومه چې اوربند سو مذاکراتو شروع شول، اوربند سو په مهمو موضوعاتو باندې د دولت جوړونې یا د توافقاتو نتیجې ته ورسېدل، آخر کې زندانیان خوشي کېږي. دوی ټول سرچپه کړي دي، نور دغه سرتوکي دي اوس په ستونزو باندې اخته شوي دي. د دوی حداقل دغه ومني دا چې دغه یو تعداد یو دین زر چې خوشي کېږي، نو تاسو په مقابل کې دغه اراده د سولې لري که نه؟ غواړي چې سوله وشي که نه غواړي؟ که سوله غواړي نو ولې یو بل ووژنو؟ ته چې په دې پوهېږي چې موږ باید موخه د سولې ته ورسېږو، او په دې باندې ولاړ یو، په دې باندې اعتقاد لري، نو یو ورځ مخکې که دغه وژنه بندېږي، دا خو ټول ځوانان دي، ښکلي ځوانان دي، د دواړو طرفونه مرګ باید پرې جوړ شي، دا موږ وژنو یو بل. که اراده د سولې موجود وي، دغه رقم برخورد باید وشي چې بالو دی چې حتی پیش دې چې باید دا کار شوی وړاندې لدي، خو چې نه دي سوی په دې ټینګار کېږي دغه یو نیم زر چې خوشي کېږي، نو باید مذاکرات پیل شي د دواړو جانبو تر منځ. که نه پیلېږي نو اراده د سولې نشته اصلا. او مذاکراتو کې باید دغه موضوع مطرح شي چې راځي نو وژنه بند کړو، اوربند کړو. بالغ باید دغه لړۍ سرعت پیدا کړي، په دې کې ځان طرفدار مې چې څوک باید بندیخانې کې پاتې نه شي. فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم، هغه دا دی چې عبدالله باید په نظر کې ونیول شي. هغه افراد چې ډېر لوی جنایات یې سرته رسولي دي، هغه باید هغه خلک چې هغوی ضد متضررسي دي هغه یې وبښي، او په مجموع کې خلک د افغانستان باید وبښي. دغه موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي د حقوقي هغه باید په نظر کې ونیول.
مننه سادات صاحب. په لومړي سر کې ټاکل شوی وه چې یو پنځلس کسیز طالب پلاوی کابل ته راسي، بیا وروسته طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوی لس کسیز کوي. اوس موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوی ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ولیدي چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوي پړاو کې خلاصېږي دغه د هیئت یو برخه وګرځي. د دوی دلیل همدا ده چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري، هلته اوسېدلي دي، نږدې کېدای شي بندیانو پېژني، بندیانو په پېژندلو کې ډېره مرسته وکړي.
که چېرته طالبان د خپل حیات ټاکلو لپاره د تخنیکي ټیم نه استفاده کوي، فکر کوم چې آینده کې د طالبانو له اړخه کېدلی شي د همکارۍ بحث را پورته کړي. ولې دا تر اوسه معلومه نه چې طالبان آیا دغه دلیل چې تاسو ویلې چې ګویا دغه درې نفره حیات ټاکل شوی ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې پخوانیو چارواکو سره چې په کابل کې میشتي هغوی سره د په یو ګډه همکاري باندې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده. او دا ماته داسې د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه که موږ دا خبره مخکې ویسو چې دغه حیات ټاکل او د حیات ترتیب کې څومره اشخاص څومره افراد څنګه کولای شي، زه فکر کوم دا به یو افاقي بحث شي. ولې مهم بحث ده تر څو طالبان باید داسې خلک حد اقل دې ټیم ته تخنیکي ټیم ته په دې کس راولي چې وکولای شي د دغه بندیان چې هغه د جزا د حقوقو په اډانه کې شاملېږي هغه د دې ادارې اماده کې چې مثلا خوش شي. زه مثلا څو کټګوري یادوم. عموما د جزا د حقوقو راخ چې کله چې په کېږي هغه د سن ته په کتو سره هغه باید خوش شي. کله چې عموما د قید د مودې په تېرېدو سره چې زیاته موده تېره کړې اوسي هغه باید خوش شي. په عین زمان کې مهمه مسله د تکلیفونو د هغه صعب العلاجه ناروغۍ په اخته کېدو باندې چې بعضې بندیان ته خطرات متوجه دي، دغه کټګوري باید په نظر کې ونیسي. دغه تخنیکي اړخونه دي، ځکه دلته منګه د زندان او د بندیخانی او د قید بحث چې کوو هلته تنبیه ډېره مهمه ده. یعنې هغه اشخاص چې هغه تنبیه شوي وي هغه باید خوش شي، او تنبیه شوي اشخاص باید معلوم شي د حکومت سره په همکاري باندې شي. مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې چې کوم اشخاص خوشي کېږي د اقل د هغې په کرکټر کې د هغې په ژوند کې چې یو مثبت بدلون ولیدل شي چې په ده باندې دغه قید څومره مثبت تاثیر غورځولی، دا هغه اصول دی چې د جزا د حقوق قراردانه کې لیدل کېږي. زه باور لرم چې که چېرته دغه اړخونه باندې مخکې لاړ شي دواړه ټیمونه، زه فکر کوم چې د زندانیانو مسله خوشي کېدو یو کمبیل ورتهځي او بالاخره د بدن افغاني مذاکرات لپاره را هوارول شي.
احمد صاحب، یو بله موضوع، افغان حکومت بغیر له دې چې طالبان خلاصوي یو بله پروسه هم پیل کړې ده د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره. تقریبا شاوخوا لزر بندیان خلاصوي. د طالب بندیان د خلاصونو دا لړۍ کچری چټا کسي دغه وایروس ته مخنیوي لپاره هم رسته کولای شي.
ولی نه ټول مواردو کې مونږ ته اوله دا مهمه ده چې هغه اعتماد منځته راشي. دویم دغه کورونا خو یو آفت ده الهي، خدای دې په ټوله نړۍ کې بالخصوص مسلمانانو ورحمېږي. نو دواړو جانبین ته د خیر خبره ده. نو په دې کې مونږ کوشش هم دغه ده چې څومره بندیان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاص شي. 5000 نه، طالبان به نور هم بندیان دي. مونږ کوشش دا ده د حکومت چې هغه بې واسطې چې واسطه نه لري هغه هم باید خلاص شي. نو که په دې کې لږ درست اقدام وسو توافق ته ورسېدو ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل به حل کیږي.
د ورستې پښتنه په توګه کراته وایي چې کچیرې دغه د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره کوم زندانیان آزادیږي، د دې لپاره چې حق هلته تلاف نه شي څه کول پکار دي؟
نو هغه خو باید هلته واسطه مسته نه وي، هلته باید واقعا قانوني برخورد وشي. باید ډېر ژر هغه افراد چې هغوی بے وزل دی او بے واسطے دی لکه څنګه چې زیادہ سے ہوئے لے آگا وقتی کم پاتی یا پروسی بھی دیر خلق دیچ پروسی بھی دی آگا تا آگا نور تخنیکی مسائل پاتی دی اوم لے دیری دا خلق با دیر زر خوشی
دو لسی جگی لپخوانی مرستیال نظیر احمدی دا سیاسی چارو لکارپو خالد سادا دا حقی چارو لکارپو کبیر انجبر سخری رضا تمن ناچبا بحث کم راس رگردون کو درنو اور دن کو تربیہ خی چارے
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.